بنکړي دي لاته شي دي او موږ ته دا را خلاص کی ځکه موږ یوازنه ایتوم د دغه لارې څخه وو اکثر وسازم د دغه لارې څخه دي بس دغه یو د کورنی امید امید ژوند او زندگی په برابر کړو.
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل سوي او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عین وخت کې د محلي ټولګیو زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګیو د پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ هم سایه زموږ استاد موږ ته سبقان راکاغه بنسوي اوس دغه سمر په کوڅو کې ګرځو مکتب را سلیرې دي موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص.
معلم سپیاده معلمان زده کوي سپاره مې زده کوي خط مې زده کوي زموږ درسونه بند شوي دي موږ درس نه وای.
معلم زوره دی موسم داسې میاشت کېږي چې بند دی موږ دلته سبقان ویل موږ غواړو تازان مو راسي او بیرته موسم شروع سي.
معلم سمی اولادی از مرده کل خواهد سیم دی چو مشکیر بندی مرده کل طول و کشنان گرد پا کسی که گردی سبک نوائی.
د کندهار د میوان ولسوالی و سیدون که احسان الله وایی ده تیروش پر جمعیش تو رئیسیه ما شمان لزده کلوبی برخی سیبی دی.
دغه محلی سیم تړل سوی دی ما بچان مصر نویشت پاتیجی او بیا تعلیم پاتیجی مخکې چې ولو دلیا به درسونه ویل یو شی زده کوي اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي هغسې ګرځي موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګۍ موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي وه چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرونه باید څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیوي مجله پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلي کې خو له هغه مخکې یو وروستی راپور هم لرو. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارو د جوړېدو او د معیاري روغتیايي خدماتو غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلی سړک د موټرو د تګ راتګ لپاره مناسب نه دی. دوی په خپله سیمه کې د روغتیايي خدماتو د پراختیا غوښتنه هم کوي.
دا د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې په یو کومک لرونکي بایپور موټر کې تر ساعتونو مزل وروسته د ترینکوټ ښار ته رسیږي. په دې موټر کې سپاره سپرلې اکثره ناروغان دي. په خاورو او مټ کې ډیر پټ سوي دي ځکه د غلار خورا لوړی او ژورې لري او ټوله یې خامه ده. دې ولسوالۍ ته دا غځېدلې لاره که څه هم لنډه ده خو د خرابوالي له امله د سیمې خلک مجبور دي چې پر فرعي لارو باندې د کومک لرونکي موټر په مرسته تګ راتګ وکړي. هغه ولی د یادې لارې پر سر له کلونو راهیسې یو اتاکیا ډوله پخوانی کومک لرونکي بایپور موټر چلوي. دی د یادې لارې د خرابوالي څخه زیات شکایت کوي.
ورته د خصوص سره مخامخ چې موږ نه رسیدګي کوي چې مریض راته پیښ نه بل خو موږ د یو ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دي نه موږ نه سو کولای موږ اوریج ډیر دي موږ مریض درځي نه رسیدل موږ شپخانه تر رسیدګي نه سو کولای بل ځای تر رسیدګي نه سو کول موږ ډیر سره مایوس یو موږ د دولت صدق غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورس.
نور محمد د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل وسیدونکو دی او غښتنه کوي چې ولسوالۍ ته پر غځېدلې سړک دی پلونور ته جوړ سي. دی وایي د څور زوړان دی د لارې د خرابوالي لامل موټر چپاسو او ګڼ کسان پکښې کې تفیانسو.
سړکان په دغه رقم خراب دي چې بل ورځ میا پښکو کې شاید نور خلک به خبر سوي موټر چپاسو شهیدان مش خپل د اکازو شهید سلو نور زخمیان سلو زخمیان وسم په کابل کې پراته دي جوړ سوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډېرې اندازې پرې خراب دي شاید ته خپل هم کتلی شي. د دولت صداقه ده چې زموږ سړکان را جوړ کړي.
د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ دا اوسیدونکي وایي د تیر جمهوریت نظام پر مهال هم ورته هیڅ راز پاملرنه نه ده سوې او د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې وه. دا خلک چې تیرې شل کلنې جګړې هم زیات ځپلي غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي په نورو برخو کې هم پرمختیایي پروژې ورته پلې سي. د دې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی:
اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو، ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تاته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کیږي، خاص مرکز بازار کې. نور شاوخوا خو اوبه ډېرې کمې دي، خو چې بازار اوبه په حاله سي چې څوک د اوداسو د خوراک اوبه پیدا کړي، هغه شبکې داسې دي چې په یوه ګنټه کې ته یو لمبر نه سي ملاوی چې ته شمارې ته زنګ ووې کاټ سي ځکه چې هغه دا یو دانه انتن ولاړ دی.
د اورزګان سیمه ییز مسؤلین هم د خلکو دا ستونزې مني او په خبره یې چې هڅې فیل کړي دي چې په یاد ولسوالۍ کې به ژر تر ژره ځینې پرمختیایي پروژې فیل کړي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان احسان الله حماس وایي:
خاص اورزګان ولسوالۍ ته څه موده مخکې ولایتي ادارې مسؤلینو یو پلاوی تللی و، هلته څو ورځې وخت تیر کړل، علما او قومي مشرانو او مترافزینو د ولسوالۍ له مسؤلینو دغو سره یې لیدنه وکړه، عامو خلکو سره هلته یې جلسې وکړې او خلکو سره یې غونډې وکړې، د خلکو مشکلات یې واورېدل او هغه مشکلات یې مربوطه اداراتو ته رسولې دي. انشاءالله امید سه چې هغه به محل سي.
د اورزګان خاص اورزګان ولسوالۍ د مرکز ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 110 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده چې د غزنی ولایت سره هم ګډه پوله لري او یادی ولسوالۍ ته غزیدلې سړک په سندونو مندونو شلو او غرونو کې تیر سوی دی چې څه موده وړاندې ورباندې څه اندازه کار هم سوی و، خو بیا هم د سیلابونو له امله بیرته تخریب سو.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. دا افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسلیکوالی شریفی شریف پور کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری.
دا شعر به هم واوري.
تیرا زونیاز او ڈک زڑگی تے تشول وقت تے باران وری کی خاموشی دا او ما خام هم گئی.
دا وزیرستان لای و هنرمند سره شهید لیو.
دا افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد ولمیر استاد دی چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری ولا چې څومره و داس مډیر زیات خوشیږي.
کتر پای را سره وی یو شپیر نور مطالب په هم وای. د خبرونه په پیل کې د کیسو نقد مخ کو. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخ کتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د منځلو لپاره ځانګړي غونډه جوړ کړه. د دې بهیر غړي چلا نور اساجی رډي مجلې ته وویل چې د غونډې درې برخې لرلې.
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقالي او د مقالو لنډیز وړاندې شو. په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهم غونډه وه چې هیلې پسرلی ور سره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یو غونډه درلو دله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زمونږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنیو څخه خبري کې تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ او زه فکر کوم چې ډیر څه پکشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ. زمونږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو د پاره چې ساسو کولی شي چې دغه زیری د زمونږ غونډه واوري او له دې زیری څخه هم باخبره شي.
اغلی نور په هغه ډله کې شامل ده چې د غونډې ته مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مربی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشری شایق او بنفش پوپلزی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړې وي. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بلغړې کامله اساسي وای
چې نوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و، چا یې په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو نجونو او میرمنو د نړۍ له بیلابیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې دې د آخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې کیسه لیکوال شریف د خپلو کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړي دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده، خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی په نوم کیسه چې په جنګ کې د یوې ژوبلې ناوې کیسه راته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مړی د خپلې میرمنې سره د خیانت کیسه راته کوي. دریمه بخت بیبي ده، یوه پیغله د یو چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې د یوې پیغلې هیله درس ویل وي. ما په خپل مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنه کړې ده، ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دی ویلې. اغلی شریف شریف په خپلو کیسو کې ډېرې ښځو خزینه برخه راخیستې ده، او بالخصوص د افغان خزینه برخو باندې لیکنې کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپل مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا موږ ته نه دي ویلي، او یوازې موږ د کیسو له لارې کولی شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي، اکثر وخت شفاهي نقد کیږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته. دا وای چې راغلی شریف د چیغې کیسه هم دا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د ځینو.
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. خپیرې د دې کیسې اصلي کرکټر له خپلو هیلو منه کیږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده، بلکې د ډیرو افغانو په تیره پښتنو نجونو ده. اوس به راشم دې ته چې چیغې ولې د ځینو کیسه بولم. د خپیرې له مړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي، زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي. یو دا چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه، هغه کومه پیکه وه چې خپیرې د خپل ژوند د ټولې کیسې پیل بولي. یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم خپل لاشعور کې یو آیډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور خپیرې انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنی آدم ټول عمر په آیډیال پسې ګرځي، او چې په همداسې چا پیښ شي رښتینی مینه یې ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې خپیرې همدې آیډیال سره مخ شوې چې دا د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي، او له همدې عمله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلی ودان سیاتوی چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یاد کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی، چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې خپیرې خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دانه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د خپیرې د کرکټر بدلون هم یوه موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي، بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه د خپل آیډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته لا تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت هم وایي ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ یې نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخې نه نیول کیږي ایساریږي دب کیږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه موږ ته څه وایي؟ اخلی کامران په خپل مقاله کې د دې کیسې تخنیکی اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انزورونه ډیر علی دا په خطرمنځ یو تسلسل موجود ده او همدارنګ تلوسه هم په داسې انداز موجود ده چې لوستون کې ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې دی هغه افغان میرمن د چي ټولنې د محدودیتونو لامره د سلورو دیوالونو بندیوانه ده او دومره پتنګ شوی د چي نفسي بنديږي. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقات ته ورکړی دی خو یو افغان میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼل شو چې په نرواک ټولنه کې ممکن خزي حتی د خپل ځای اختیار هم نه لري.
د شریفي شریف ته کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنه ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف ته سفر تکسي د صحنه پاړه وای
موږ دلته ولې د لوګرزي د امریکا او کاناډا شارونو منظرې را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دلته له دا شارونو جوړ شوند خو مې هیڅ فکر هم نه وکړ. مګ دلته زه د ویلوستون کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سم او په کې وګرځې د شار غاړه تر سمندر تصویر دا تبلو مننن بیا ولې د ډېر مې خوش از بوزک چکلونه وړاندې موږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاندې ذکرات شنا شکاری د لیدې تابلو سره مې په ماشوم ټول کې ملګرتیا پاله لیو فکر کوم د یاداش کتاب چې مې ولوسته او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکاري. د ځکه زموږ د رښتینی ژوند او د اوریدلو شاهدی او کوله داسې کیسه کې ده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارج راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي هم وکړه. ځکه دا کیسه ډېر شنا او شناخته ښکار فکر کوم حتمن مې چیرته لیدلې ده.
دا افغان شوسو د آنلاین ادبی بهیر بل غړي فاطمه اعظم د ډاکټر شریفي په یو کیسه کې د کرکټر کشن برخې ته تم شوې ده. دا وای چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سینه دي لکه مشتي په خپل ډیرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي د فکر ټاکنې او نور مسایل کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نور کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپل کیسو کې صداقت څخه ګټه واخلي چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی. وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګ ښایي دماغ اوندي او قد هم جګ نه دی ټیټ دی جلد هم تور بخونه دی او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ډیر ارزښت ورکوي. ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول انسوي ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډیر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته خزي ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده. خزي احساسات درک کولو ته مینې ارزښت احترام ته او دې ته نور مسایل ته اړتیا لري. بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولادت دا چې شک موضوع ده چې دلته هلک چې امین نومي پنځلۍ باندې شک کوي تل کوشش کوي د ترمنځ اړیکې خرابې سي خو برعکس دلته انجلۍ تل کوښښ کوي چې اړیکه پایدار وساتي اړیکه لمنځتلو څخه وژغوري خو دا په دې کار کې نه بریالي کیږي او هلک دا شک د لامل کې چې اړیکه مکمل لمنځولاړي.
بل لیکوال مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاو ویل کتاب نور ته الهام بخښون کړي دي.
د میرمن شریفه شریف دغه 55 ډیره عالی وا او ډیره خوندور ټولګه و دي لنډو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې نو خبرې و پکې په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې تینجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنه وکړي لیکوالي وکړي نه هیله داده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړي کامل عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اوریدلې و چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېشتوي او په پای کې لوستونکو حیرانوي. خدای خلی عزیزی په باور د شریف شریف ته کیسو تر لوستو ورسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې می د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو یل ولوسته د لنډو کیسو په اړه می دا نظر بدل سو. اغلی شریف یو هیڅ د ژوند یو پیښه یا هم یو نوې فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر ښنه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولی، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیست. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت یې له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اغلی شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ پخپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړیږي، او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډیر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدلی شي، خو سم د سیبا شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان یزي او شعر د دوی په شخ.
یاره غږ می په ډبرو لګېدلای، غږ می ټوله په څادر کې ماته شوی، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چې نه می په نظر کې ماته شوی. دا ملنګ به دروازه د چا د غږ کړي، خدایا څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼا کې ودرېږي. دا غ زهر خو لمبې وهي په لار کې، چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی. دری دی ماته پیاله نسکوره یخی، د خیام د لاس مینا لکه هندوه، سروس کروټ وکړه لمبا نسکوره یخی. لویالی نه تښتېدلی کب ته ځیریم، لویالی نه تښتېدلی کب ته ځیریم، چای کسی پرې رو یخی تلکیږي، ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي، اور ته راشي ودرېږي وچړپیږي. ژوند د تا قامت کې څومره ډیر تازه دی، څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه و ور الوتی، چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې. غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو، د پیل وځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي. یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له شغلی نیازی څخه مننه چې دا نسمې ازادي راډیو مجلې ترلې شلې وو. مخکې تر دې چې د منزه غفور زی شیر له دوی څخه واورو د سید شاه سعود یو غزل. اور سره بل شملم بی وکړم کڅو وکړم ستا د ساګانو نه جامې وکړم کڅو وکړم د سیم پزړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله د سیم پزړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله ور سره ګټ شمه سپی وکړم کڅو وکړم سم له سهاره تر دره رسیدلې یم تر مازدیګره ورته شپې وکړم کڅو وکړم چې سمندر وم په لاسونو می سفر کولو اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم کڅو وکړم د هر صحت وی زندګۍ ظالمې پسته کنه د هر صحت وی زندګۍ ظالمې پسته کنه نور درته تشمه سجدې وکړم کڅو وکړم صادر می نشته او ساړه بی وسی نه پیشنی مور مرغې شمه بڼې وکړم کڅو وکړم سوره زم د به حسو به زمیرو پشان لوزونه خرج کړم او مزه وکړم کڅو وکړم وسم د منزه غفور زی شیر د دوی پښخ
خورا عجیبا بے حسی دا او ماخام ہم دے خورا عجیبا بے حسی دا او ماخام ہم دے دزڑا درزا دا موسیقی دا او ماخام ہم دے تدی رنزوری زندگی دا درد احساس مرشوی تدی رنزوری زندگی دا درد احساس مرشوی درد دے یواز بی دردی دا او ما خام هم دے خ پا یو بل نا لگو دی باندی مونگ دوار پویو خ پا یو بل نا لگو دی باندی مونگ دوار پویو خوا پا خوا ناستیو مجبوری دا او ما خام هم دے دراز و نیاز او ڈک زڑگی دی تشول وقت دے دراز و نیاز او ڈک زڑگی دے تشول وقت دے باران وری کی خاموشی دا او ما خام ہم دے نہ زد چا نہ سوک زما پوینا کلا پوشول نہ زد چا نہ سوک زما پوینا کلا پوشول خوخ میں زکا زانزانی دا او ما خام هم دی لمبا ورزی کنه گڑی گی با ضرور با دریاب لمبا ورزی کنه گڑی گی با ضرور با دریاب لمنزه سرا سیالی دا او ما خام هم دی لمنزه سرا سیالی دا او ما خام هم دی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري د خبرونه په برخه کې د وی زړی کلتوري میلی او سپورت پاړه د سانګلو به د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف بلور زغلی په غزنی پکتیا پکتیکا خو زابل میدان ورتک او د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډیر دودی د سانګي د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړي توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګي وهاله د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14 د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي تر سره شوه په دې اړه راپور لرو.
سیمه ایزو لوبو ته د ودی او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګي دودیز لوبه د دریو ولسوالۍ او د نه لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوچي شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیستې وه. د سانګي وهاني دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو ترڅنګ په غزنی کې د اولمپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول. دا زیاتوي د دغه سیالیو مخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
دورس دغه سیالۍ د مدر لو چې اندړو لو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لو سره او دریم مقام دی دیا کول سره او دغه سیالۍ چې پلاره چول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او ننوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلاره چول سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کله سونو کلونو څخه سانګي وهل رواج لري، خو د سانګي د اسانو د مستولو او خلکو د خوشالولو په مخه د سانګو پر وخت غبرګ جوړونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه پزلو پوری لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهنکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسماله خستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلی سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لک تر 2 میلیونو افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوی کمپوزونه جوړوي او سندری وای. د وزیرستان د رسمک دی. نن سبا په متحد عربی اماراتو کې ژوند کوي. دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له د سره خبرې کړې دي. شغله افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوې دي.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم هم پند به راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او داغه سره به بیا ما هم اورېدلې، زما به هم داسې شوق را پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړ. هغه به بیا ما ته وی بار بار به وی چې پلانیزم زما وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغست. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمز ده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پې غلطه وو په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پې ورتېره وو. نو د وخت نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څه ښه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې دا مغه سبت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جان، دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلې دي، نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزلګو، ډېر زبر د غزلو باچا وایم، او استاد شاولی هم بالکل داسې کم ته نه دی. او د نن سبا بیا باچا جی دو خو داسې دي کنه چې هغه په موسیقي په خپل انداز باندې راج کوي، او داسې نورم دی ډیر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد ولمیر استاد چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګری ولا چې څومره وو داس ډیر زیات خوشیږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي؟
بس امیر جان، یو د استاد شاولی یو غزل دی، هغه غزل زما ډیر زیات عاش دی. فکر کوم شاعر خو یې ما ته کنفرم نه دی، ممکن چې زه یې کله ووایم بیا به تاسو ته پته ولګي چې شاعر یې څوک دی. خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات خوښه ده، استاد شاولی زمزمه کړی ویلې دی، ډیر ښه ویلې دی. نو زم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه ښه ووایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ انشاءالله.
انشاءالله ښه به وایي.
پیاله ناس کوروم ده تشوما خودینا، پیاله نسکوروم ده تشوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا او خالق می کرے سجد لندا پیدا کرے خالق می کرے سجد لندا پیدا کرے ہے تند متھوم دے لگوما خودینا تندیا متھوم دے لگوما خودینا اے زخمونا اے زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتنا زما زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتنا زما پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمت تا بدلوم دے قبلوما خودینا
دا خسته زمزمو چې تاسو ورده دا میرویس جان افغان زمزمہ تاسو ته کړی و او شیر فکر کوم دا جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندارونه جوړ کې
امیر جان بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو په هغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیانې وي دلته هغه کمی دولتي چوټیانې چې وي هغه کې بیا مونږ رایوزای شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو یو بل سره شریک هغه د زړه تند په ماته کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې زه بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخلم هغه خپل سوی د مسافرۍ هغه بوت چې دی هغه پلکس پک
کله چې هم در باب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي د آدم خان رباب ډیر مشهور
امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم دغه رباب ورسره روان دی نن تر دې حده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دی کوم هغه آلې چې دی دا غوی سره سم غږیږي استاد همایون ساخی ته وګوره هم دغه وخت نه را روان دی نو مونږ بوای چې په دې کې دا ادم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه را روان کو زمونږ غشو کې د سجاري وساتو تر نن پورې چې رباب دې ته ورسېد
په افغانستان کې یو ډیر خو نرمن تیر شوی الله پاک دې وبخي تیر کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر خسته غزل ویلي کزه درنه فرمایش وکم داغه کوم غزل به راته د خوړان دینه کې
قربان امیر جان زه به کوشش وکم ولې نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړی لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړی تاسو ته غوښ په دې هله چې ستا او دا اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دی لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دی پپټا درقی با سر لاس د فساد ورکړي پپټا درقی با سر لاس د فساد ورکړي خکارتی گا د صلح د سلم را سرگ دے خکارتی گا د صلح د سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وادی منس کی دلوحو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلوحو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم چی شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچلول باندے قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستیو تر رسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندري سره چې شاغلي افغان سمسمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بیا شدیوي
سونا باپ دروغ پائے قسم را سرگ دے آخر بدید سپین خلی پتما تما مشما شرطی تہا ملد دردوں غم را سرگ دیا شرطی تہا ملد دردوں غم را سرگ دیا درسو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دیا لاسو نا باپ دروب پائے قسم را سرگ دیا انتظار باندی سبا شیدی نہیں رائے اما پا انتظار باندی سبا شیدی نہیں رائے وادی شداری سالتی نمرا سرگ دے وادی شداری
ترتی گا دستور ہی دا